بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
سحر مو په خیر دوستانو، سحرانه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید درانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د سومبلې یا وګي د میاشتې 25مه نیټه ده، چې د 1440 هجری قمری کال د سفر له 19 او د 2022 میلادي کال د ستمبر له 14 نیټه سره برابر ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی: له روسیې سره د راکړو ورکړو لپاره له روپۍ څخه د استفادې لپاره د هندوستان اراده. د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼه اورېدې شي. ورپسې هم د حسیني 40 په هکله زموږ د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ شپږمه برخه درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د قرآن کریم د ترجمې او ساده او روان تفسیر پروګرام، یعنی د قرآن پلوشې اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران رادیو ډیر خوږ او قدرمنو اوریدونکو، په ایران کې د سحر و بجې شوې، نو غوښ شه د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د تهران او ماسکو او همداشان د تهران او اسلام آباد ملګرتیاوي او اقتصادي اړیکې د درې واړو ولسونو لپاره ګټورې وبللې. ایران یو ځل بیا د افغانستان له سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده. طالبان سویټزرلینډ ته د افغانستان د شتمنیو د انتقال مخالف دي. له افغانستان سره د ملګرو ملتو بشری مرستې کمیږي. امریکې د طالبانو د حکومت سره ملګرتیا ته ګروهنه ښودلې، او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا پخوانی مشر یو ځل بیا هندوستان ته تللی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل: د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایران او روسیې د اقتصادي ملګرتیا پراختیا د دواړو ولسونو د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره وبلله. د ایرنا د خبر لمخې سید ابراهیم رئیسی پرون په سمرقند کې د شنګهای د ملګرتیا سازمان د سرمشریزې ترڅنګ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د دوه اړخیزو اقتصادي ملګرتیا او زمینو ته په اشاره سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په تیر بیا په بانکی، د ځمکني او سمندري ترانسپورت، کسټمز او انرژي په برخو کې له پام وړ پرمختګونو څخه خوشحالي څرګنده کړه. رئیسی همداشان د خپلواکو هیوادونو سره په سلوک کې د امریکایانو د محاسباتي تیروتنې په یادولو سره څرګنده کړه: امریکا فکر کوي په هر هیواد چې بندیز ولګوي هغه حکومت او ولس به ودرېږي، خو دا یو محاسباتي غلطي ده، ځکه چې په عمل کې ځان محدود کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ناټو د پراختیا غواړو سیاستونو په یادولو سره د قفقاز بدلونونو ته اشاره وکړه او ویل د سیمې په جیوپولیټیک کې بدلون یو بې ثباته کوونکې او د نه منلو وړ اقدام دی. د روسیې ولسمشر هم دغه هیواد او ایران دریزونه همپاله او غږمله وبلل، او د ناټو د زیاته غوښتنې خطرونو ته په اشاره سره وویل: د ناټو ګواښونو ته بخنه غواړم، د ناټو ګواښونه تر اروپا محدود نه دي او د نړۍ نورو هیوادونو ته هم رسیږي. ولادیمیر پوتین په دې خبره سره چې د تهران او ماسکو د ملګرتیا او نوې موافقه په ورستیو پړاوونو کې دي، د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک او اقتصادي ملګرتیا او د سند د مسودې برابرولو ته چمتووالی وښوده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همداشان د تهران او اسلام آباد د اړیکو په مهمو بللو سره وویل ایران له پاکستان سره د اړیکو د پراختیا لپاره د حد او مرز قائل نه دی. سید ابراهیم رئیسی پرون د ازبکستان په سمرقند کې د شنګای د ملګرتیا سازمان د غړو هیوادونو د 22مې سرمشریزې ترڅنګ د پاکستان له وزیر اعظم شهباز شریف سره وکتل او د تهران او اسلام آباد اړیکې مهمې وبللې. د اسلامي ایران ولسمشر همداشان په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو په وجه یو ځل بیا تسلیت ووایه او د سیلاب ځپلو او له عملی د وفات شوو کسانو د کورنیو لپاره د روغتیا او صبر غوښتنه وکړه. په دغه ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم هم په دې خبرې سره چې په هیواد کې د وروستي سیلاب پیښه د نړۍ د آب و هوا د بدلونونو له امله رامنځته شوې، د ګلخانه ایزو ګیسونو د خپرېدو له اصلي عاملانو سره د مقابلې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د مرستې او ملګرتیا غوښتنه وکړه. د ایران ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم همداشان د انرژۍ په برخه کې د ملګرتیا هرکلی وکړ او په دې برخه کې د خنډونو د ختمولو لپاره د ضروري تعقیبونو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. ایران یو ځل بیا د افغانستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړه. د افغانستان په ختیځ کې په سیلاب ځپلو باندې د ایران مرستې وویشل شوې. کابل کې د ایران سفارت د افغانستان په ختیځ کې سیلاب ځپلو ته د انساني مرستو د لیږلو خبر ورکړ. کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت ویلي چې په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې له سیلاب ځپلو خلکو سره د ایران په انساني مرستو کې درمل او خوراکي مواد شامل دي چې پرون پرې وویشل شول. د ایران اسلامي جمهوریت له دې مخکې هم په پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو ته مرستې لیږلې وې. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوري. طالبان سویټزرلینډ ته د افغانستان د شتمنیو د انتقال مخالف دي. د طالبانو د موقته حکومت مرکزی بانک د سویټزرلینډ یو بانک ته د افغانستان د کرنسیو د انتقال په اړه د امریکې په نوې فیصلې باندې په نیوکه سره ویلي چې دغه پیسې د افغانستان د خلکو دي او په تیرو کلونو کې او د قانون په اساس د پیسو د ثبات د ساتلو، د مالی نظام د پیاوړتیا او لنړۍ سره د تجارت د اسانتیا لپاره ترې استفاده شوې ده. د مرکزی بانک په خبرتیا کې راغلي چې دغه بانک د افغانستان په اسعارو د ټولو لګول شو محدودیتونو د پوره ختمولو غوښتنه کوي او په دې لړ کې هڅې هم شوي چې زیر مو بخنه غواړم چې نوموړو اهدافو ته د رسیدو لپاره په مؤثره توګه استفاده وشي. مرکزی بانک نه اړوند اهدافو ته د رسیدو لپاره د پیسو له دغو زیرمو استفاده او یا انتقال د منلو وړ نه ګڼي او پکې د بیا کتنې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکې د خزانې وزارت ویلي چې د افغانستان د مرکزی بانک له بلاک شوو پیسو 3.5 میلیارډ ډالر په سویټزرلینډ کې یو بانک ته منتقلوي چې د طالبانو له لاسرسۍ لري وي او د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ترې استفاده وشي. امریکا د طالبانو له حکومت سره ملګرتیا ته ګروهنه لري. د افغانستان په چارو کې د امریکې ځانګړي استازي د طالبانو له حکومت سره د تعامل څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان لپاره د امریکې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ په تازه سرګندونو کې ټینګار کړی چې پر افغانستان د طالبانو حاکمې ادارې سره باید تعامل وشي. نوموړي ویلي چې که دا تعامل ونه شي نو مسؤولانه سیاست به نوي شوی او ډېر کارونه به ناترسره پاتې شي. د هغه په وینا تر کله چې دی د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړی استازی وي، طالبانو سره به پر تعامل ټینګار کوي او هڅه به کوي چې د امریکې او افغانانو ګټو ته کار وکړي. امریکایي استازي په ورته وخت کې له طالب مشرانو سره د لیدنو په برخه کې ستونزه یاده کړې چې پر هغوی د سفرونو د محدودیتونو د دوام له کبله په دریم هیواد کې لیدنه ستونزمنه شوې ده. د امریکې استازي دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبان هم له نړیوالو ورته غوښتنې کوي او دوی سره نه تعامل ګټور نه بولي. په ورته وخت کې د طالبانو منتقدین دوی ملامتوي چې د سخت دریزو سیاستونو له مخته وړلو سره نړیواله ټولنه له ځان سره له تعامل څخه لرې ساتلې ده. ویسټ هم د شان سویټزرلینډ ته د افغانستان د بلاک شوې شتمنۍ څخه د 3.5 میلیارډ ډالرو د انتقال په حق له هم ادعا وکړه. باوري یو چې دغه پیسې د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره دي او نه د پکار چې د ترهګرو کړنو لپاره وکارول شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا له افغانستان سره د دغه سازمان د مرستو د کمیدو خبر ورکوي. تاند خبری سایت لیکلی چې د مرستو د کمیدو اصلي وجه د نړیوالو مرستندو یانو لوري له دغه ادارې سره په روان میلادي کال کې د غوښتل شوو مالی بس پنونه نه شریکول خودل شوې دي. ملګرو ملتو ویلي چې شتمنو هیوادونو یوازې د غوښتل شوو مرستو 50% ورته برابر کړي چې دا کافي نه ده. اړوند اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان له بشري ناورین سره د مقابلې لپاره نه یوازې د بودیجې کموالی لرو بلکې په نړیواله سویه د خوراکي توکو د بیو لوړوالی هم دا چاره اغیزمنه کړې ده. د ملګرو ملتو د نړیوالو اړیکو مسؤل هم په یو ټویټ کې له شتمنو هیوادونو غوښتي چې افغان بشري ناورین ته د رسیدګۍ لپاره دغه سازمان سره عاجل مالی مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له افغانستان سره د بیړنیو بشري مرستو لپاره د شاوخوا 4.5 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې وه. ویل کېږي چې شتمنو هیوادونو د دغې غوښتل شوې مرستې یوه لږه برخه برابره کړې او په پراخه کچه دې غوښتنې ته رسیدګي نه ده شوې. د ملګرو ملتو د بېلابېلو ادارو په ارقامو کې شاوخوا 25 میلیونه افغانان د عاجلو مرستو مستحق او لازمو خوراکي اړتیاو څخه محروم ګڼل شوي دي. افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا په خوانی مشر ډاکټر عبدالله په تیر یو کال کې چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شوي دي په دویم ځل هندوستان ته لاړ. عبدالله پرون سهار له کابل څخه نوې ډیلی ته روان شوی. ویل کېږي چې هغه له افغانستانه د وطن لپاره یو ځل بیا د طالبانو له حکومته اجازه وغوښتله. هغه په هندوستان کې د خپلې کورنۍ لیدلو ته ورغلی دی. په پای کې یو دوه سپورتي خبرونه شامل وو. د آزاد غیږنیونې په نړیوالو سیالیو کې د ایران دوه لوبغاړي فاینل ته ورسیدل. د ایران دوه پهلوانان په سربیا کې د کشتۍ یا آزاد غیږنیونې د نړیوالو سیالیو پای لوبې ته رسیدلی دي. د آزاد غیږنیونې د لوبو په دوران کې د څلورو لومبنیو وزنونو په سیمی فاینل سیالیو کې چې بیګا ماخام د سربیا په بلګراد ښار کې ترسره شوې، محمد نخودی او حسن یزدانی د دغو لوبو په 9 او 6.8 کیلوګرامه کیټاګریو کې د نړیوالې اتلولۍ فاینل ته ورسېدل. او همداشان امیر حسین زاره د 125 کیلوګرامه وزن په سیمی فاینل کې په ماتې خوړلو سره د ردبندۍ سیالۍ ته پاتې شو. په 6.8 کیلوګرامه برخه کې د ایران حسن یزدانی په دویم پړاو کې د مولداوي پهلوان تا د صفر په بدل کې د 10 پوینټو سره ماته ورکړه. یزانی هم د شان په کوارټر فائنل سیالي کې د پولند په پهلوان ته د صفر په مقابله کې په 11 پوینټونو ماته ورکړه. او په سیمی فائنل کې هم له سلواکیا هیواد څخه د نړۍ د سپینو زرو د میډل خاوند ته هم د 10 په مقابله کې په صفر سره ماته ورکړه او فائنل یا پایلو به ته ورسیده. هغه په پایلوبه کې د امریکې څخه د اولمپیک او نړۍ د اتل ډیوډ ټایلر سره سیالي کوي. په افغانستان کې د 14 ولایتونو ترمنځ له 22 ټیمونو څخه د 200 لوبغاړو په ګډون د تکوانډو آزادې سیالۍ پیل شوې. زموږ د خبریال د ریپورت له مخې د لوبې په غزنی ولایت کې پیل شوې چې له مرکز کابل څخه هم د جگپوړو ورزشی چارواکو په ګډون لیدونکو هم ورغلی وو. د غزنی ولایت د تکواندو ولایتي مسؤل سید اصغر سادات وایي چې تیر کال د دې سیالیو وړومبی پړاو او دا دویم پړاو دی چې د تکواندو سیالۍ په دې ولایت کې ترسره کیږي. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
روسیې سره د راکړو ورکړو لپاره له روپۍ څخه د استفادې لپاره د هندوستان نیت زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. هندوستان هڅه کوي چې د روپۍ او روبل کرنسیو د مبادلې په نوي سازوکار سره روسیې ته خپل صادرات دوه برابر کړي. د هندوستان د صادرونکو مؤسسې د فیډریشن مشر وویل چې نوې ډیلی تمه لري چې د 2023 میلادي کال تر مارچ میاشته پورې روسیې ته خپل صادرات دوه چنده کړي، چې اټکل کېږي 15 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. هغه زیاته کړه هغه سازوکار به چې د هندوستان او روسیې ترمنځ د راکړې ورکړې لپاره له ملي دوو پیسو او کرنسیو د استفادې امکان برابروي په راتلونکو څو ورځو کې به چمتو شي. د هندوستان د صادرونکو مؤسسو د فیډریشن مشر اے ساکټیول جو تکړه چې د هندوستان حکومت د هیواد ملي بانک د داسې بانک په توګه معرفي کړي چې باید له روسیې سره راکړه ورکړه وکړي، او له روسیې څخه یې غوښتي چې د دغه هیواد یو بانک په روپۍ او روبل سره د تجارت د پیلولو لپاره معرفي کړي. له روسیې سره د اقتصادي او تجارتي مبادلاتو لپاره له روپۍ څخه د استفادې کولو لپاره د هندوستان د حکومت فیصله د هغه کړچار په چوکاټ کې ده چې په تیرو کلونو کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو په نړیوالو بازارونو باندې د ډالر د سلطې د کمولو لپاره ورته پام کړی دی. البته په دوه اړخیزه تجارت او اقتصادي راکړو ورکړو کې له ملي پیسو په استفادې سره د بیلابیلو هیوادونو د پام په څنګ کې د سیمه ایزو ملګرتیاو د اتحادیو د غړو لپاره له ګډو پیسو د استفادې مسله هم د جدي غور په ایجنډا کې شامل ده. بخنه غواړم هندوستان چې 8% اقتصادي وده په خپلو اوږدمهاله پروګرامونو کې شامل کړې ده، د خپلو صادراتي بازارونو د پراخولو یوه روده له تجارتي شرکاو سره له ملي پیسو یعنی روپۍ څخه د استفادې کولو په لور حرکت ګرځولې ده. اکانومیست اقتصادي مجلې په روان میلادي کال کې د نړۍ د اقتصاد لرلید په شننه کې د نړۍ د تر ټولو چټک وده کوونکې اقتصاد نوم هندوستان ته ورکړی، چې دغه مسله په اقتصاد کې د ستر حرکت لپاره د نوې ډیلی د جدي پروګرام ښودنه کوي. په همدې اساس ده چې د هندوستان حکومت د یوکرین په جنگ کې د روسیې پر ضد د اروپا او امریکې د بایکاټونو له لګولو وروسته د ماسکو خلاف د لویدیځو هیوادونو له دغو بندیزونو سره ملګرتیا کولو ته غاړه کې نه ښودله. رپورټونه وایي چې د روان میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې له روسیې څخه د هندوستان د اومو تیلو واردېدل تر اوسه 10 برابره شوي دي، او په تیرو 2 میاشتو کې له روسیې څخه د ډبرو سکرو او د کیمیاوي سرو واردول هم ډیر زیات شوي دي. د روسیې پر ضد د لویدیځو هیوادونو له بایکاټونو سره د هندوستان د حکومت نه ملګرتیا له سیاسي ملاحظاتو او له نړیوالو د باورونو چې ورتیر شو د ملي ګټو ډیر زیات تحقق ته د پام کولو مزاق دی، چې کولی شي د نړۍ په سویه د هندوستان د اقتصادي درجې د لوړتیا د هدف نتیجې ته پر رسولو کې ډیره اغیز چندونکې ووسی. د یوکرین په کړکیچ کې د روسیې پر ضد د امریکا او د اروپا اقتصادي او سیاسي دباوونو ته په پام سره د کرملین ماڼۍ هم ډیره ګروهنه لري چې له نورو هیوادونو سره اقتصادي راکړې ورکړې په ملي کرنسی او سره تر سره کړي، چې دغه چاره د نړۍ په اقتصاد باندې د ډالر د سلطې د ختمولو لپاره یوه پیلامه کېدلی شي. په تیره بیا دا چې د روان میلادي کال په فروری میاشت کې په یوکرین باندې د روسیې له برید وروسته لویدیځ هیوادونه وتوانېدل د ډالر له سلطې څخه د یوې قدرتمنې اقتصادي وسلې په توګه استفاده وکړي او هغه د ماسکو پر ضد وکاروي. تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې خبرونه مو تر دې مهاله د پام او خوخي وړګرځیدلې دوستانو له معمول سره سم اوس د تاریخ پاڼې ته وګورئ.
تاریخ پانا ډیر عزت من اوریدونکو اوس ما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزان او سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږې نن د جمعې مبارک ورځ د 1401 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 19 او د 2022 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 14 نیټې سره برابر ده. یو زر دوه سوه درې اویا کاله پخوا د 101 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په 19 نیټه ایرانی ستورپیژند ابو معشر بلخی وزیږید. هغه له ستورپیژندنې سره د مینې له امله بغداد ته ولاړ او په دې برخه کې په زده کړو پوخت شو. هغه له بېلابېلو سرچینو څخه چې په عربي، هندي، یونانی او سوریانی ژبو لیکل شوې به ګټه واخیستله تر هغې چې د هغه وخت تر ټولو نامتو ستورپیژندی شو. د هغه علمی آثار او د هغه له مرګه خو څو پیړۍ وروسته هم په اسلامي نړۍ او لویدیځ کې لوی اعتبار درلود. د ابو معشر له نظره ټول معرف الهي منشأ لري او په هر علم کې د خدای د وحی نښانې تر سترګو کیږي. د ابو معشر آثار د یو شمیر زړو متنونو په درلودلو سره چې اصل یې اوس له منځه تللي د پاملرنې وړ دي. د دغه مسایل او د دغه مسلمان ستور پیژاندی له پاتې شویو آثارو څخه المدخل الکبیر او الموالید الصغیره کتابونو ته اشاره کولی شو. یو اتیا کاله مخکې د 1440 لمریز کال د وږي د میاشتې په 15مه نیټه د رضا خان میرپنج دیکتاتوري ختمه او په ایران باندې د هغه د زوی محمد رضا پهلوي پاچاهي پیل شوه. د دوهم نړیوال جنگ په دوران کې په ایران باندې له شماله د شوروي د سره پوځ او له لویدیځه او جنوب څخه د انګلستان د پوځ له حملې او د ایران له پوځي نیواکه وروسته رضا خان د 1440 کال د وږي په 15مه نیټه له 1400 کالو دیکتاتورۍ او ظلم استعفا او له ایران څخه جلا وطنۍ ته مجبور شو او د انګریزانو په ملګرتیا د هغې زوی محمد رضا پهلوي واکمن شو. رضا خان لومړی هندوستان ته د تلو نیت درلود خو د سفر په وخت یې ورته خبر ورکړ چې د انګلستان حکومت هندوستان ته د هغه له تګ سره مخالف دی. رضا خان بالاخره په هند سمندر کې موریس جزیرې ته او څه موده پس په جنوبي افریقا کې جوانسپورګ ته جلا وطن کړی شو. رضا خان څو کاله پس د 1443 لمریز کال د زمري په 14مه نیټه په جنوبي افریقا کې مړ شو. څلور څلویښت کاله پخوا د 1450 لمریز کال د وږي د میاشتې په 15مه نیټه د 2.1 ریکټر په شدت سره یوې زلزلې د ایران شمال ختیځ ولړزاوه او تبس خار او د هغه شاوخوا کلی یې وران کړل. په دغې سخت زلزلې کې څه باندې 25,000 کسان ووژل شول او په لسهاو زره ژوبل شول. د تبس زلزله د شاه د رژیم پر خلاف د ایران د خلکو د پاڅون په اوج کې راغله او دغه رژیم هڅه وکړه چې له دې غمیزې څخه د ایران د خلکو له خپګانه په ناوړې استفادې سره هغوی د اسلامي انقلاب له دوامه منع کړي. خو حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د ایران خلکو ته په یو پیغام کې د تبس له زلزله ځپلو سره په مرسته ټینګار وکړ او د خلکو د هوښیارتیا او د مبارزې د دوام غوښتونکی شو. نهم ویش کال مخ کې د 1322 هجری لمریز کال د وګي د میاشتې په 15مه نیټه اوس مهال ایرانی ادیب او لیکوال سید ابوالقاسم انجوی شیرازی وفات شو. استاد سید ابوالقاسم انجوی شیرازی په 1300 لمریز کال کې په شیراز کې زیږیدلی و. هغه د زده کړو له پوره کولو وروسته سیاسي فعالیتونو ته مخه کړه. بیا وروسته د مصدق له حکومت سره ملګری شو او د 1322 کال د زمري د میاشتې په 28مه نیټه له کودتا وروسته د حکومت له رئیس سره یو ځای زندانی شو. استاد انجوی شیرازی له 1320 کال جنرالیزم ته مخه کړه او د انتقادي مقالو د لیکلو په وجه ونیول شو او جلا وطن کړی شو.
د تهران راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا درته په خبرونه کې هرکلی وایو او راځو د حسینی 40 په مناسبت زموږ د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ شپږمې برخې ته. ورپسې هم د قرآن پلوشې نومې پروګرام اورېدل شي. parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ ایډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو د خبرونې تر پای ستاسو د ملګرتیا په هیله.
حسینی غرزنگ
او د کربلا غمیزه،
عزتمن اوریدونکو، د حسینی 40 یا څلوېښتۍ او په کربلا معلا کې د سید شهدا حضرت امام حسین علیه السلام د میلیونونو زایرینو او زیارت کوونکو غونډې په درشل کې کیدای شي دا پوښتنه را پیدا شي چې څه ډول د یو داسې کس د قبر زیارت چې پیړۍ پیړۍ مخکې له دنیا تللی دی تر دې حده د میلیونونو انسانانو د پام وړ گرزی. پا اصل کې زیارت چه چیز دی؟ اولی د مسلمانانو په تیره بیا د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د پاکو اهل بیتو د پیروانو په کلتور کې ورته تر دومره اندازې توجه کیږي.
د محمد په اهل بیت او میړنو می سلام، په کربلا کې د یثرب په میلمنو می سلام. امام استا په صبر او شکر او شجاعت می درود، ساده اصحاب او د ایثار په ولولو می سلام. چی سوره مشکی جڑی دا دا سکینی پتن دا دا علمدار پا غدس و لیچ و مروندو می سلام. غشی خوڑو تا منتظر چی با اصغر و پکی پا حق زی حق خیمه حق زانگو می سلام. چکلو امت یه دا بابا لسوریان اوچت دا اکبر جان حق لأسپا پریوتو می سلام. چه قربانه ی تربیت وکړو د عقل و خیرت، چه قربانه ی تربیت وکړو د عقل و خیرت، په کربلا کې د اسلام په لیوانو می سلام. نو حمزه روان فریادی چې وي د عرش په طرف، هغه په سر خورې شیندونکو بړبوکو می سلام. کربلا مولا تتلون کولارو د سیش دو شهدا علیه السلام د زائرین او د پیړیو پیړیو یادونا او خاطرې د امانت په توګه ساتلې دي. هغه زائرین چې کله به د ظالم حکمرانانو لویرې د شپې په وخت په ناسم لارو او په خپلو پخو پیاده د جانان د حرم لوري تتلل، هغه زائرین چې کله به په همدغه نورانی لاره کې د زیارت په جرم شهیدېدل او یا به یې د نبوت له خاندان سره د خپلې مینې په قیمت لاسونه پرې کېدل. کربلا ته تلونکې لارې د امام حسین علیه السلام زائرینو له ترخو او خوږو خاطرو او یادونو ډکې دي، خو په دغو مراسمو کې په وروستیو کلونو کې دغه لارې د خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم د فرزند د آخر الزمانی معجزه کتون کی دی. د امام حسین علیه السلام له زیارت سره عشق د حق او انصاف لپاره په نړیوال دعوت بدل شوی دی او په میلیونونو عاشقان لزان به خبره د زائرینو بے مثال سیلاب ته ځانونه رسوي. هغه غریبانه او مظلومانه زیارتونه نن په میلیونی زیارت بدل شوی چې نن د انسانانو د نړۍ برخلیک د سعادت او کمال لوري ته بدل کړي.
دوستانو، زیارت په لغت کې د لیدو کتو او په تعظیم او تکریم سره د یو کس کتنې ته د تللو په معنا دی، خو په مذهبي اصطلاح کې زیارت یو عبادي عمل دی او د ارادت، عقیدت، احترام او د معنوي فیض د حاصلولو لپاره د دینی پیشوایانو په خدمت کې یا د هغوی مزارونو ته د حاضرېدو، د کعبې په شان د مقدس او محترم ځای د لیدو په معنا دی. په اسلامي کلتور کې زیارت تل یو خوشیدونکی او د سپارښتنې وړ عمل بلل شوی دی چې د تاریخ په اوږدو کې مسلمانانو ترسره کړی دی. د زیارت په اړه د سنی او شیعه مسلمانانو په شمول د اسلامي مذهبونو د مثبت نظر سره سره وهابیت د قرآن مجید د ځینو آیتونو په خاصو تفسیرونو سره ادعا کوي چې زیارت کول د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له سنتو سره سمون نه خوري. دغه غیر علمی نظر څرګندوي سنی او شیعه عالمان ځواب ورکولو ته مجبور کړي دي او هر یو د خپل روایتي، تفسیری او تاریخي سرچینو مطابق دغه اعتراض ته مدلل او معتبر ځوابونه ورکړي دي. له دغو څخه یو ځواب چې د سنی او شیعه ترمنځ مشترک دی دا دی چې د پیغمبر اکرم په سیرت کې زیارت کول یو د خوښۍ وړ عمل و او خپله به هغه حضرت او د هغوی نږدې ملګري د شهیدانو او خپلوانو د قبرونو زیارت ته تلل. په دې اړه د خدای له ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ګڼ شمېر احادیث نقل شوي دي چې له هغو څخه په یو حدیث کې هغه حضرت فرمایلی دی: هغه کس چې حج وکړي او زما زیارت ونه کړي نو له ما سره یې بې وفایي کړې ده.
د خدای د ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه حضرت د پاک او اهل بیت علیهم السلام حرمونو ته حاضرېدل د دې سبب کیږي چې انسان د هغه بزرګوارانو له وجوده د مانوي فیضونو له حاصلولو نه پرته په جهالت او غفلت کې لغړ کېدونه په امان کې هم پاتې شي او هر ځل چې خپل ځان د خپل مولا او امام په خدمت کې حاضر ویني د هغه څه چې دی او د هغه څه چې باید وي ترمنځ یو پرتله وکړي او له هغه الهي نمونې او بیلګې سره خپل فاصله وجوي. په داسې یو پرتله کې ده چې خپل کمزوري او کوتاهې ویني او په خپل ټول وجود سره له خدای څخه مرسته غواړي او په مضبوط اراده او کلک عزم سره د هغو کوتاهیانو تلافی کوي. همداسې ده چې د اهل بیت علیهم السلام زیارت ظاهر ته څو چنده توانایي ورکوي چې د انساني کمال او د الهي نزدیکت په لاره کې ګام پورته کړي او ځان له ګمراهۍ او انحرافه وساتي.
له هغه تاثیر نه علاوه چې زیارت لپاره انسان باندې لري، د ټولنې په هدایتولو کې د زیارت رول هم یو ډیر زیات او لوړ اثر دی. زیارت په حقیقت کې له هغه مولا او آقا سره چې ځان له حق دین څخه د دفاع او د انسانانو د هدایتولو په لار کې قربان کړی، د پیروانو د عهد او وعده نوي کول دي. له هغو ټولو ارزښتونو او مقصدونو سره د تړون نوي کول چې خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لپاره مبعوث شو، او د هغه حضرت پاک او اهل بیت علیهم السلام په لار کې سرښندنه وکړه. په دې منظومان کې د حضرت امام حسین علیه السلام د زیارت اجتماعي اثر د پام وړ برتری لري. د مقاومت او جهاد د کلتور ترویج، د شهادت غوښتنې او ذلت نه مننې د کلتور ساتنه، او د حق غوښتنې او انصاف طلبۍ د روحیې ترویجول د اسلامي ټولنې لپاره د سید الشهدا علیه السلام د زیارت ځینې مهم ثمرات دي.
شاید که دوه لسیزې مخکې مو د انساني ټولنې په هدایت باندې د سید الشهدا د زیارت د تاثیر په اړه خبره کولې، نو د ځینو لپاره یې درک کول ګران وو. خو په دا وروستیو کلونو کې په 40 یا څلوېښتۍ کې د امام حسین علیه السلام د 40 میلیونو زایرینو لاریون د دغه خبرې د درک کولو لپاره لاره خلاصه کړې ده. د نړۍ خلک د یوې داسې ښکارندې کتونکي دي چې په مادي اندازو حساب کتاب سره نشي توجیهېدی. د ابا عبدالله امام حسین علیه السلام د 40 میلیون زائران و عاشقان غونډه چې یوازې د نړۍ په یو تر ټولو ناامنه هیواد عراق کې د فقیر و بېوزلو خلکو په همت او لګښت سره جوړیږي، او د انسانیت قربانۍ سرشیندنې عشق او مینې د لیدو وړ صحنې انځوروي، هغه صحنې چې د دې پیړۍ د مادي انسان لپاره ناآشنا او البته زړه راښکونکې او ارماني دي. هغه 40 میلیونی زیارات چې کولی شي بشری ټولنې ته له اخلاقي زوال او نابودۍ څخه نجات ورکړي، او یو ځل بیا فرښتې انسان ته د سجدې لپاره مجبور کړي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود، او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د قرآن د پلوشو له یوې بلې برخې سره مو زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. دوستانو، که تاسو ته په یاد وي په تیره برخه کې مو د قرآن مجید قمر سوره پای ته ورسوله. سره لننه غواړو د قرآن مجید ورپسې سوره یعنی الرحمن سوره درته پیل کړو.
دغه سوره په الرحمن ټکی سره پیل شوې ده چې د خدای تعالی یو نوم او صفت دی او د خلقت په نظام کې د متعال خدای د پراخ رحمت بیانونکی دی. دوستانو، په دې سوره کې په دنیا او آخرت کې د خدای تعالی مادي او معنوي نعمتونو ته اشاره شوې ده او د هر نعمت له بیان وروسته له بندګانو پوښتنه کېږي چې تاسو به د خپل رب د کومو نعمتونو انکار کوئ. ستاسو د ملګرتیا په هیله دغه پروګرام د رحمان سورې له لومړۍ تر څلورم آیتونو پورې تلاوت سره پیلوو، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
د ډېر بخون کی مهربان خدای پناما، ډېر زیات مهربان ذات، دا قرآن خود لیدی هغه انسان پیدا کړی دی، دته بیان او وینا کول خود لیدی.
عزیزانو، په قرآن مجید کې د خدای تعالی نوم الله دی او رحمان د هغه یو صفت دی. خو دغه صفت چې د خدای د پراخ رحمت خودونکی دی، د خدای تعالی لپاره دومره زیات کارول شوی دی چې د الله د نوم په شان د خدای نوم ګڼل شوی او په دې سوره کې د الله د نوم په ځای راغلی دی. د قرآن نزول او د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته تعلیم او د هغه حضرت للارې عامو انسانانو او جنیانو ته تعلیم دومره ارزښت لري چې په دې سوره کې د انسان د خلقت تر اصل مخکې د هغې ذکر راغلی دی. هو، په حقیقت کې د انسان ارزښت په دې کې دی چې د خدای د هدایت په لاره کې حرکت وکړي او سمه لاره ووهي. د انسان په ځانګړتیاو کې دا آیتونه د هغه د تکلم او خبرې کولو قدرت ته اشاره کوي چې انسان له نورو حیواناتو بیل او ممتازه وي، ځکه چې هغوی هم د انسان په شان سترګې او غوږونه لري، خو خبرې کول او تکلم یوازې د انسان ځانګړنه او امتیاز دی. د ویلو ده چې په پراخه معنا په بیان کې خط او کتابت هم شاملیږي. د انسانانو په تکامل او ترقی کې او د تمدنونو په پیدایشت او پرمختګ کې مهم رول لري. که انسان د بیان له نعمته برخمن نه وای، هیڅکله یې خپل علوم او تجربې راتلونکو نسلونو ته نشوای منتقلولای او هیڅکله به د علم او ساینس او د ترقی زمینه نه وه برابره شوې.
ایزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د خدای تعالی تر ټولو عام صفت چې ټول مخلوقات پکې شاملېږي او د تکوین او تشریح سرچینه ده، د هغه رحمت صفت دی. خدای تعالی غوښتي چې د کارونو په پیل کې د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره د همیشه لپاره د هغه د نوم تر څنګ د هغه رحمت ته هم اشاره وشي. دوهم، معلمی د خدای تعالی یو شان او صفت دی. په حقیقت کې د انسان لومړی استاد خداوند متعال دی. البته د معلمې لپاره ضروری ده چې معلم رحمت ولري او رحمان و رحیم وي. دریم، د انسان خلقت د هغه د تعلیم او زده کړې په ځانګړتیا سره د الهی رحمت یوه جلوه ده، لکه څنګه چې د انسان د هدایت لپاره د قرآن تعلیم د هغې یوه بله جلوه ده. د بیان طاقت هم چې د انسان د علمونو او تجربو د انتقال وسیله ده، د خدای تعالی د رحمت یوه نښه ده. دوستانو، اوس د رحمان سوره د پنځم او شپغم آیاتونو تلاوت تا وقشه چه متعال خدای فرمای
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
المر او سپوگمه پا حساب سرا روان دی او ستوری وخ او ون دوارا سجده که
قدر منو آوریدون کو دا قرآن مجید دا نازل دو او دا بیان دا قدرت دا نیامت لذکر و روسته چی پا نور و مخلوقاتو دا انسان یو امتیاز او برلاسه دی دا آیتون اول آسمان او بیام زکتا یو وقتن کیوی او فرمایی المر او سپوگمه پا یو زیر او دقیق حساب کتاب سره پا حرکت کدی د هغوی د وزن او جرم اندازه لمځکی د هغوی فاصله له یو بل سره د هغوی واټن د یوې معلومې او ټاکلې اندازې په حساب دی په دې ډول چې که مثلا لمځکی تر لمر فاصله لږه شان کمه زیاته شي ټول انسانان او ژوندي مخلوقات به له سخت ګرمۍ یا ساړه مړه شي پرزان د ځمکه څرخ چې د شپې او ورځې د پیدایش سبب کیږي او ترمل گیر چاپیره منظم حرکت چې مختلف موسمونه میاشتې او کلونه جوړوي او همداراز لمځکی د سپوږمۍ څرخ چې په مشخص مدار کې چورلی ټول په نړۍ کې د دقیق نظام او حساب ښکاره بیلګې دي د پوهانو له نظره په خپل مدار کې د سپوږمۍ او لمر څرخېده دومره دقیق او منظم دی چې ساینس پوهان کولی شي له کلونو کلونو او لسګونو کلونو مخکې د لمر یا سپوږمۍ د تندر نیولو د وخت اټکل وکړي یو بل ټکی دا چې د لمر چې ګرم او اوریاندی وجود د انسان لپاره ډیر لوی نعمت دی ځکه چې د لمر له تودوخې او رڼا پرته په مځکې کې د مخلوقاتو ژوند ناممکن دی د انسان د ضرورت لپاره د بوټو او ورخت او بادونو سیستم ټول په لمر پورې تړلی دی سپوږمۍ هم په خپل وار د انسان په ژوند کې مهم رول لوبوي سپوږمۍ په تیارو شپو کې د څراغ په شان رڼا ورکوي او د سمندرونو جزر و مد یا مد او جزر چې د سپوږمۍ له امله کیږي په سمندرونو کې د ژوند او د مځکې د فعل او انفعالاتو لپاره ضروري دي په مځکې کې هم ډول ډول بوټي ونې او نور ژوندي ساري د فطرت د قوانینو تابع دي چې خدای تعالی ورته مقرر کړی او له هغو قوانینو کوچنی شان سرغړونه هم نه کوي مطلب دا چې ټول عالم په یو نظم او پلان سره چې خدای ورته ټاکلی چلیږي
ایزان اولاد غوایتونو زده کوو چې لومړی آسمان او مځکه په یو دقیق او ټاکلی نظام اداره کیږي او د خدای تعالی لخوا لا ټاکلی هیڅ کومې لارې نه غړېږي دوهم د هسته نړۍ او کائناتو د انسان پا خدمت کې هیڅ کمی نه دی پریښودلې خو انسان په یو داسې ډول چلند کې چې کوندې د طبیعت او ژواک چاپیریال نابودولو ته املا تړلې وي دریم ټوله نړۍ هغه نظم او پروګرام ته تسلیمه ده چې له مخکې نه د خدای تعالی لخوا ټاکل شوی دی ایزانو اوس د سوره رحمان لا وم نه تر نه هم پورې آیاتونه اورو
والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
او اسمان لرا دا هغه پورتا اوچت کړي او تلې اخی مقرره کړی دا تدې لپاره چې تاسو په تل کې تیرې و نکړي او تاسو په انصاف سره وزن برابرې او په ټول کې کمی مکوي.
ګلونو اوریدونکو د تیرو آیتونو په دوام کې د آیت د سترو کهکشانونو پنځون ته اشاره کوي چې میلیارډونه ستوري او سیارې پکې شامل دي او خدای تعالی ورله یو ټاکلی نظام او مدار مقرر کړی دی او فرمایي هغه خدای چې دا عظمت لرونکی آسمان درولی دی د شریعت د نظام لپاره هم یو میزان او معیار ټاکلی دی تر څو له مخې حق او عدل او انصاف وپیژنئ او له باطل ځان وساتئ. په مالی او اقتصادي چارو او په فردي او ټولنیزو حقوقو کې حق او باطل وسنجوئ او د نورو د حق په ورکولو کې له افراط او تفریطه ډډه وکړئ. له نورو سره په تعامل کې ستاسو ملاک تل باید عدل او انصاف وي.
عزیزانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د کائناتو نظام د یوه کره نظم او میزان په بنیاد ټینګ شوی دی، نه دا چې په اتفاقي توګه او بې له مخکینی طرحې او پلانه جوړ شوی وي. دوهم، لکه څنګه چې عالم تکوین د میزان او اندازې په بنیاد دی، نو د وحی او شریعت نازلی دا هم د دې لپاره دی چې انسانان په خپلو کارونو کې د عقل او وحی په میزان سره د حق او عدل خیال وساتي.
ډیر محترم اوریدونکو، د قرآن د پلوشو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر تم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.
اللهم صل على محمد وآل محمد.